السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دا چې په غونډه کې څه ویل کیږي او تا مترسیدي په دې اړه د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو اوس په مخکړی څو خبرونه ته د یونما سرپرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمي ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو انښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زنداني شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرچیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 30 مظاهرچیان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهرچیان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهرچیانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرګ ژوبله هم تایید کړي، خو دقیق ارقام نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبکس سمدیاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي، د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي، د کیف، لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسني وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کار څه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخته پاتې شوی استاذ نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي کسان په عمومي اسمبلا کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو خو د امنیت شورا په دیناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دیناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غاک پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه بې ځواب پریښودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمې وتري لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلې شي او بحثونه به په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې نجیب آزاد نظر پوښتلې ده.
لپاره د مرګ د ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا په هغه رژیم چې جمهوریت نومېده دغه استازی هلته فائق ته، لکن د ملګری ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلومات استازه یا د واتسفی په ملګری ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم مونیسي یا به حداقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد اوسنی اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماتیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري، د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو زمریات شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي هغه څنګه چې کړي و چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی ودا چې تاسو سخته رامنځته کېدل چې تاسو د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث وشي.
طالبان څه وکړي چې بل اخر د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي؟ یاد دوی هغه کوم استازي سوهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني؟
ګورې طالبان در اتاک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشو سدې ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واسول سو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړي او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څه څه د سوهیل شاهین د څه وایي طالبان لبده مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول موثبر او ستر او باصلاحیت نړیواله اداره د دیغو سره د طالبانو برخورد سره لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د برخورد وي په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقع چې دوی وستري چې په یوشنو پیړۍ کې د ټول نړیوالو عرفونو اصول او د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي او دوی د غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ورستۍ راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنه یې پکې خودلې و هغه هم مغرضانه و بال، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوي د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم خي او نړیوال اندېښمن وي وضعیت به کوم خواته ځي بل اخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان سره ډول چې توجیه کوي یا د ملګری ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تیر یو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوې دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یو واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناس کړي دي چې وای په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناس یو بل په کندهار کې او په یغه کې قتل طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلود. خزو په بشپړه توګه په یغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې په خوانی سیاسيون چې کوم دي په یغه کې په ځانګړي توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسائل دي چې د دې څخه سترګې نه پټولای. طالبان باید خپل دغه دریس څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادۍ او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اورینند د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وجل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو ښوونځي ته وقف کړې ده. ډاکټر نجیب د 1915 کال د تلې یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل یې په دې راپور کې اور.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیزه ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکاره سپینګیرو ته د قومي جرګې له لارې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم له لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان جون او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان انجونې له زده کړو بې برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې له زده کړو کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانیستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1915 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 8مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره ووژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږویشت کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یو ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلی ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینې یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکانو د یکشنبې په ورځ خپل هیواد پرېښود او په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر افغان سکانو له قوله چې د یکشنبې په ورځ هند ته رسېدلي لیکلي دي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پرېښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بیرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلي یو. په هند کې یو څلوېښت ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلوېښت ورځې چې تیرې شي بیرته افغانستان ته ستنیږو. هلته زموږ درمسالونه کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هیڅکله نه پرېږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یوه عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کېدی شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلق په سفر زی او راځي، خو موږ هم دلته یو. کنه پاتې کیدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ؟ هغه چې هند ته تللی د مذهبي مراسمو لپاره تللی دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا ننک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوخه ده چې شاید ځینی لاړ شي او بلتره نشي. په دې اړه څه نشم ویلی. هر څوک پوهیږي او خپل کار
خو شخصي خود مردمه.
خود انډین ورلد فورم په نوم د هند د مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 55 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوې ډیلی ته رسیدلی دي. په تیرې یو کال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سیکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د دوی تګ به هم د موږ لپاره د خفګان وړ ده او غوښتنه مو دا ده چې د خپل هیواد کې آرام اوسي، لکه نور افغانان چې ژوند کې د امنیت هم تامین وي، د عبادت ازادي به هم لري او د خپل مراسمو، نو ستونزه نشته ورسره. اسلامي امارت د دوی د حقوقو په اړه کې هڅه کوي که دوی کوم دعوا د دنګله چا سره ولري او چا د حقوق باندې تعرض کړی وي، دغه په ورکړ کې موږ جدي یو او د دوی حق په ورکول کې.
له افغانستانه د سیکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
tana dir dir tum tana dir tana dir tana na dir dir شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
Be a fire. لاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 څلوېښت دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پلاس کے را کے ماتارو با پلاس کے راکے در نویم یارد غم دکے ترانے در نویم یارد غم دکے ترانے مینا میں بستا سر دخ کلے میں ببے مینا میں بستا سر دخ کلے میں ببے
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پرادوج چدایوما شیدازی چه پتایوما لخپل پردو چدایوما رسوانه وم رسوا شوما دلگر زم پاویرانا زم اخپل جانانا زی جار شوما لطانا ما مشرا لزانا قربان دی شوما السلام السلام زم اخپل جانانا جان شوم ملتان ماما شرل زان قربان دی شما السلام السلام
لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
Thank you.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl
www.awr.org.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د آزادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
ایمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا غے ما دا خورے نہ پیدا ما بچے زدا ہوا ما
ز سمر قیمتی ما
او پیا
خوب کی دہاغی کسا بسر اور کی دٹال کسا منم